ممتاز. ما الأخوة سلام. ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. نن یک شنبه ده د چونګاش یا سرطان اتمه د جون 28مه. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې اروپایي اتحادیه د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کوچنیانو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي. پایل خبرونه کیږي. زلمی خلیلزاد د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د دوو کارکونکو وژنه سخته وغندله. د افغانستان ولسمشر پرون سپارښتنه وکړه چې هغو نرسانو او ډاکټرانو ته دي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره کار کوي باید په بیړني ډول معاش ورکړل سي. د ایران یوه نیمه رسمي خبري اژانس پرون جګړه ځپلې سوریې ته د ایران د قدس ځواک د قومندان پر سفر یو غیر معمولي راپور خپور کړ، خو وروسته دغه راپور بیرته ډیلیټ کړای سو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دوو کارکونکو وژنه غیر بشري عمل وباله. زلمی خلیلزاد نن سهار وختي په خپل ټویټر کې پر فاطمه خلیل او جاوید فولاد حمله تروریستي بللې او په کلکو ټکو یې غندلې ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دغه دوه کارکونکي پرون سهار د کابل په احمد شاه بابا مینا کې د دوی پر موټر د یو نشلول سوي مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل سول. زلمی خلیلزاد ویلي دوی د افغانانو د دې غوښتنې کلک ملاتړ کوي چې پر دغو چیلنجونو غلبه حاصله کړي او یوې با عزت سولې ته د رسیدو لپاره خپل حرکت ته دوام ورکړي. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دوه کارکونکو په وژنه کې وسلول طالبان لاس نه لري. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د وسلول طالبانو د حملو د زیاتېدو له کبله اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا پرون شنبه په ټویټر کې د ټولنې د 22 غړو د بهرنیو چارو وزیرانو د ګډې اعلامیې یوه برخه خبره کړې چې پکې راغلي د دوهې تر موافقه وروسته په افغانستان کې د تشدد زیاتوالی او د طالبانو لخوا تروریستي حمله د توقع خلاف دی او د افغانانو ترمنځ د مذاکرو د پایل امکانات کمزوري کوي. کوبیا دا بیان په داسل کې خبر کړي چې په کابل کې په یو چاودنه کې پرون د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دوه کارکونکو ووژل سول. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سیاسي دفتر پرون ویلي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر کارکونکو حمله د دیموکراسي پر بنیادي اصولو برید وو او په شدت یې غندي. د افغانستان ولسمشر پرون سپارښتنه وکړه چې هغو نرسانو او ډاکټرانو ته دي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره کار کوي باید په بیړني ډول تنخوا ورکړل سي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ویډیو کانفرنس کې د امیر روغتیا وزارت له مشرتابه پلاوي د افغان جاپان روغتون او د محمد علي جناح روغتون له مسؤلانو سره د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. ولسمشر غنی همدارز مسؤلو ادارو ته ویلي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره له امکاناتو او وسایلو د ناوړه استفادې په اړه راپورونه په جدي ډول وارزوي او د څېړنې پایلې دې ورسره شریک کړي. د افغانستان د طبي شورا رئیس نسرین اوریاخیل تر دې څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې ډیری هغو نرسانو او ډاکټرانو چې له کورونا وایروس سره مبارزه کوي معاشونه نه دي اخیستي او پر روحیه یې ناوړه اغیز کړی دی. تر دې مخکې په هرات کې تر لسو زیات ډاکټرانو د معاشونو د نه ورکولو او نورو ستونزو له کبله خپل استعفا اعلان کړې وه. د جوزجان په مینګجیک ولسوالۍ کې د ماین په یوه چاودنه کې یو 14 کلن هلک وژل شوی دی. په همدې ولسوالۍ کې په بل چاودنه کې یو د پخو عمر سړی او یو 16 کلن ماشوم ټپیان شوی دی. چاودنې د جوجان په مینګجیک ولسوالۍ کې د سړک پر غاړه سوي دي. د مینګجیک ولسوال متی الله احسان پرون ازادي راډیو ته د دغو پیښو په اړه وویل دوه کسان د طالبانو لخوا د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنې کې ټپیان سوي چې یو 18 کلن سړی او بل 16 کلن ماشوم دی. په بل چاودنې کې یو 14 کلن ماشوم شهید شوی دی. طالبانو ماین د لارې په اردو کې امنیتي ځواکونو ته ځای پر ځای کړی وو. وسلول طالبانو په مینګجیک ولسوالۍ کې د چاودنې په اړه څه نه دی ویلي، خو په مردیان ولسوالۍ کې په یو چاودنې کې لاس لرل رد کړی دی. د ایران یو نیمه رسمي خبری اژانس پرون جګړه ځپلې سوریې ته د ایران د قدس ځواک د قومندان اسماعیل قاآنی پر سفر یو غیر معمولي راپور خپور کړ، خو دا راپور وروسته بیرته ډیلیټ کړای سو. رويټرز خبري اجنس راپور ورکړی چې افراطی ویب سایټ تسنیم په لمړیو کې ویلي و چې د ایران د قدس و قمندان په تیرو څو ورځو کې ابو کمال شارګوټی ته سفر کړی دی. د سوریې دغه شارګوټی د عراق سرحد ته څیرمه پروت دی. د رويټرز په حواله تسنیم خبري اجنس د ایران دغه هیات په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی او د ایران نورو رسنیو هم په دې اړه راپور نه دی خپور کړی. شاید دغه راپور هدف به د سوریې په شخړې کې نورو شاملو لوریو ته یو پیغام رسول و. په دې شخړې کې روسي او ایراني ځواکونه د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو ملاتړ کوي، خو ترکیه او د امریکا له ملاتړه ځینې برخمن ځواکونه بیا د دغو ځواکونو خلاف دي. اسماعیل قانی د قاسم سلیمانی پر ځای د قدس ځواک د قمندان په توګه ټاکل شوی دی. سلیمانی او څو تنه نور په جنوري میاشت کې عراق ته د سفر پر مهال د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل شول. د اروپایي ټولنې چارواکي د مالی مرستو په اړه د یوه کنفرانس قربانه و چې هدف یې د کورونا وبا په وړاندې مبارزه وه. د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین جوړولو، د غرض د ټیسټونو او درملنې لپاره د 6 میلیارد ډالرو په اندازه د مالی مرستې ژمنه سوې ده. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورزلا ون دیرلین د پرونی نړیوالې سرمشریزې قربانه و چې د نړۍ رهبرانو او د موسیقي د برخې ځینو پیژندل سوو څیرو پکې په آنلاین ډول برخه اخیستې وه. د اروپایي کمیسیون یو ویاند ویلي دوی له وړاندې د واکسین جوړولو لپاره تر پرون شنبه شاوخوا 10 میلیارد یورو راټول کړي دي. په دغه آنلاین کانفرنس کې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، نورو سیاستوالو او اکاډمیکو شخصیتونو ګډون کړی و. د امریکا د جانز هاپکینز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 10 میلیونو ته نږدې سوی او څه کم 15 لکه کسان مړه سوي دي. له دې ناروغۍ شاوخوا 15 میلیونه نور کسان روغ سوي هم دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ ترکمنستان ته خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه د معلوماتو پټول د دې هیواد د میلیونونو وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. د نړیوالې ادارې پرون د ترکمنستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس په اړه کره معلومات راغونډ او خپاره کړي، خلکو ته د کورونا وایرس د معاینې امکانات برابر کړي او د دې وبا په اړه دي روغتیایي کارکوونکي له خبرو کولو نه منع کوي. ترکمنستان د نړۍ له څو هغو هیوادونو دی چې ادعا کوي د کورونا وایرس هیڅ مثبته پیښه پکې نه ده ثبت شوې. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د منځنۍ آسیا او اروپا د برخې مرستیال مشرې ریچل دنبر ویلي چې په هر دقیقه کې چې د ترکمنستان حکومت د کووید 19 ناروغۍ په اړه معلومات پټوي د خپل هیواد خلک له زیات ګواښ سره مخامخوي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو د تاجکستان څنګه په یو څېړنیز راپور کې معلومه شوې چې د کورونا وایرس له کبله د مړو سو وګړو شمیر چې د تاجکستان د حکومت رسمي سرچینې خپروي تر هغه چې سیمه ییز سرچینې خپروي خورا زیات دی. د منځنۍ آسیا په دې نیستمن هیواد کې رسنۍ، معلومات او د بیان آزادي د حکومت تر کلکې څارنې لاندې دي. د تاجکستان حکومت د پنځمې پر ورځ ویل چې هلته 15,691 تنه په کورونا وایرس اخته سوي او 25 تنه په کووید 19 ناروغۍ مړه سوي دي، خو سیمه ییز فعالان ویلي چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله 410 تنه مړه سوي دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو تاجکی برخطوانیدلې چې د 1250 تنو چې نمونه یې د سیمه ییزو سرچینو لخوا په لیستونو کې خپاره کړي تایید او معلومه کړي چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه سوي دي. او په بریتانیا کې چارواکو پرون وویل چې یو 25 کلن سړی په دریو مواردو کې په قتل او په یوه تروریستي حمله کې د قتل په دریو حادثو چې د چړې په وسیله یې کړې وه تورن پیژندلی دی. دا حمله تیر اونۍ د لندن د لویدیز په یو پارک کې شوې وه. بریتانوي چارواکو ویلي چې مشکوک وګړی خیری سادولا نومیږي او په خټه لیبیایی دی. د چارواکو په وینا د بریتانیا امنیتي اداره په 2019 کال کې هغه ته متوجه شوې وه. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په لندن کې وروستۍ حمله ټکان ورکوونکې بللې وه. په دې خبرونه کې اوري چې اروپایي ټولنې د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کوچنیانو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي. دا هم اوري چې کابل ښار والی وایي په دغه ښار کې زیاتې دنګې ودانۍ پر معیار برابرې نه دي. د غزنی اوسیدونکي وایي چې پر موټر سایکل د دوو کسانو پر تګ راتګ بندیز ستونزې پیدا کړي.
زه پخوا ښار ته په موټر سایکل باندې راتلم، اوس چې ښار ته راځم موټر سایکلونه بند دي.
په بهرنی موضوعاتو کې د فرانسې ولسمشر وایي روسیې ته روان دی او له خپل روسي سیال سره به پر بېلابېلو نړیوالو مسایلو لکه اقلیمي بدلون او نور مسایلو خبرې کوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیزه پروګرامونه خپرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ اروپای ټولنې د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کوچنیانو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست د مشر دفتر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلینی راپور په اړه په عکس العمل کې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان حکومت او مدني ټولنه باید د کوچنیانو د ټولنیز خوندیتوب لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلینی راپور کې افغانستان د درېمې درجې هیوادونو په لیست کې راوستلی چې له کوچنیانو سره د ناوړه جنسي استفادې په جګړه کې د کوچنیانو د استخدام او قاچاق د مخنیوي لپاره یې حداقل هڅې نه دي کړي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر ویاندي ویرجینی پاتو ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې هغو مهمو مسلو ته اشاره شوې چې د دوی لپاره هم لومړیتوب لري. هغه د جمعې پر ورځ د ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې داسې مسئلې تل د افغانستان له حکومت سره مخامخ مطرح کړي او غوښتنه ورڅخه کوي چې کلک ګامونه واخلي.
Protecting the lives and welfare of children should be central to every society, especially during times of armed conflict.
دا وای د کوچنیانو د مسؤلیت د ډاډ ورکول باید هرې ټولنې لپاره اولویت ولري، په ځانګړي ډول د بحرانونو په وخت کې. لکه څنګه چې موږ تیر کال په دسمبر میاشت کې په لوګر کې د تیریو پاړه د راپور په تړه ویلي وو، یو وار بیا وایو چې له جنسي زور زیاتی او تشدد د کوچنیانو ساتل باید د حکومت، د دفاعي او امنیتي ځواکونو او د مدني ټولنې لپاره لومړیتوب ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د افغانستان د زیات شمېر سیمه ییزو چارواکو په حواله لیکل شوی چې په لرې پرتو سیمو کې د پولیسو او زورواکانو په پوستو کې کوچني هلکان د بچبازۍ لپاره استخدام شوي دي. په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت یو پولیس هم د بچبازۍ په خاطر نه دی محاکمه کړی او په دې اړه یې څېړنې هم نه دي کړي. هغه هیوادونه چې په درېمه لیکه کې شاملېږي، د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت کولای شي چې له تجارت او بشري مرستو پرته په نورو برخو کې بندیزونه ورباندې ولګوي، خو دا پریکړه به چې پر کوم هیواد څه ډول بندیز ولګول شي د امریکا ولسمشر کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر ویاندي د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغو وړاندیزونو پر اساس چې په راپور کې شوي د دې ستونزې د حل لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جون په 16مه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه جدي اندېښنه لري. د کمیسیون د خبرونو مسؤول ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د دې ستونزې پر ضد مبارزه وکړي او د کوچنیانو د انساني حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت ځینې ګامونه پورته کړي خو کافي نه دي. په راپور کې هم همداراز ویل شوی چې له کره شواهد او معلوماتو سره هم د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د ملي امنیت ریاست ونه منله چې د کمو مرحلو کان د جګړې لپاره استخدام شوی وي.
د فرشته جلال زی راپور مو ورید. د کابل شروالی چرواکی منی چې په دې شار کې ډېری دنګ ودانی له اور څخه د ژغورنې یا خوندیتوب لازم سیستمونه نه لري، خو دغه شروالی ژمنه کوي چې په دې برخه کې دوی جدي تدابیر سنجولې دي. دیوان ادر او نور تفصیل.
د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان یو شمیر لویو خرونو کې په سوداګریزو مارکیټونو او د استوګنې په څو پوړیزو ودانیو کې اور لګیدنه کومه نوې خبره نه ده، خو په دا شان ودانیو کې له اور نه د ژغورنې یا خوندیتوب د لازم سیستم نشتون خلک اندېښمن کړي دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عارف او ننګیالی:
زه خپله چې په کرایي کورونو کې ژوند کوم، نو موږ چې کوم ځای کې اوسېږو، کوم اپارټمان، هغه هم له بده مرغه د اور ژغورنې یا هم د اور لګیدنې ضد ایمینی سیستم نه لري. نو دا یوه جدي ستونزه ده، او دا ستونزه معمولا کابل ښاروالۍ ته راجع کیږي چې هغه لوړ پوړیزې ودانۍ جوړیږي، مخکې له دې نه چې جوړې شي دوی باید دې ته مجبوره کړي د دوی مالکین چې حداقل دوی د نورو لګښتونو تر څنګ دغه موضوع ته هم جدي پاملرنه وکړي.
د ښارسازۍ وزارت یا د کور جوړونو او ځمکو وزارت دا هڅه وکړي چې لدینه بعد چکم زای د غجوری جلوړ پړی ژوندانی جوړی ژه د دوی تر نظارت لاندې هغه ایمنی سیستم امنیتی سیستم په کې ولګول سی یا هغه غاز چې اور مړکوي هغه او یا اطفایی همیشه فعال وسی د دې خطر څخه به خلک بچ.
تازه تیر شپه د کابل د 12 امنیتی حوزې اړوند په احمد شاه مینه کې د سلیم کاروان بلاکونو ترڅنګ یو سوداګریز مارکیټ اور واخیست. د افغانستان د متشبسینو علي بورډوای د شنوارو په نوم په دې مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله هټیوالو ته نږدې 100,000 افغانۍ زیان رسیدلی دی. د دغه بورډ مشر رحیم الدین عاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو دوکانونو کې تر ډیره کالی او سمساري توکي خرڅېدل. نوموړي وویل په اور لګیدنې کې لسګونه دوکانونه سوځېدلي دي. عیني شاهدانو هم ازادي راډیو ته ویلي چې اور لګیدنه په یو سوداګریز مارکیټ کې رامنځته شوي، خو د کابل امنیه قوماندانۍ بیا د اور لګیدنې ځای په یو کرنیز ځمکه د وچو خسو خروارونه یادوي. ویل کېږي په دې اړه لا څېړنې نه دي بشپړې او د اور لګیدنې وجه هم نه ده معلومه. د کابل ښاروالۍ چارواکي که څه هم په لوړ پړیزه ودانیو کې له اور لګیدنې د ژغورنې او خوندیتوب لپاره د لازم سیستم د نشټوالي په برخه کې ستونزې مني، خو د جدي څارنې لپاره د اقداماتو خبره کوي. د دې ادارې د نشراتو برخې مشر نعمت الله بارکزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کابل ښاروالۍ په دې برخه کې خپله مشخصه طرحه لري، خو له بده مرغه چې دغه ستونزه شته او یو شمېر هېوادوالو د لوړ پوړیو منزلونو په جوړولو سره دغه مهم ټکي ته پام نه دی کړی.
د ښاغلي بارکزی په خبره دا ودانۍ پخوا جوړې شوې، خو له دې وروسته دې موضوع ته جدي پام کیږي. خو اوس اساسي پوښتنه دا ده دا لازمي اسانتیاوي څه دي چې باید ورته پام وشي؟ د ساختماني چارو انجینر او متخصص خیبر عثمانیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
هر انجینر او ډیزاینر چې د یوې ودانۍ د جوړولو طرحه جوړوي د اوروژنې سیستم پکې په نظر کې نیسي. د اوروژنې سیستم کې د تیښتې مشخص آلات، د اوروژنې خاص ګاز او د نوې ټکنالوژۍ په راتګ سره یو ډول ویښوونکي زنګونه شته چې د دود پر مهال ټول خلک خبروي. دا ټول مسایل د یوې نوې ودانۍ په جوړولو کې مهم رول لري.
له دې ور اخوا د اور لګیدنې د رامنځته کېدو پر مهال او یا له هغې وروسته د اوښتي مالي زیانونو د بیمې په اړه د حکومت نه پاملرنه بل هغه بحث دی چې په اړه تر اوسه واضح دریځ نه دی رامنځته شوی. که څه هم د بیمې په اړه لا هم د خلکو سره پوره عامه پوهاوی نشته، خو په افغانستان کې اوس مهال د بیمې 3 شرکتونه فعالیت لري چې یو یې دولتي دی. کابل ښاریانو په تیره کې د اور وژنو په پیښو کې په وار وار د اطفایې کارکوونکي هم پړګڼلي چې په ځان سره د اور لګیدنې ځای ته رسیږي. خو د اطفایې مسؤلینو بیا تل دا ادعا رد کړې او ویلي چې کله هم دوی په جریان کې پرېښودل کېږي عمل کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی ښار کې هغه کسان چې ښار ته له اړوندو سیمو پر موټر سایکلانو راځي وایي چې د دولت لخوا په موټر سایکل تګ راتګ بندیز یې ژوند ستونزمن کړی دی. دوی له حکومت غواړي چې بیرته په ښار کې پر موټر سایکل تګ راتګ ته اجازه ورکړي. حبیب الرحمن تصویر او په دې اړه نور تفصیل.
دا غزنی ښار اړوند نوغې کلي اوسېدونکی نور احمد د تذکیرو په ریاست کې کار کوي. دی وایي دا ورته ډېره اسانه وه چې هره ورځ به پر موټر سایکل خپل کار ته راتلو، خو اوس له دې عمله ستونزې ګالي.
زه پخوا ښار ته په موټرسایکل باندې راتلم، اوس چې ښار ته راځم موټرسایکلونه بند دي. تقریبا 50 افغانۍ هره ورځ له دې خوا له خوا کرایه ورکوم چې راځم. له مشکلاتو سره مخ یو، حکومت باید د امنیت ټینګولو لپاره نور لارې پیدا کړي. د موټرسایکلو بندول د امنیت ټینګښت لاره نه ده.
دا غزنی ښاری او بل اوسېدونکی رحمت الله هم وایي په غزنی کې زیاتره خلک ځکه له موټرسایکل څخه کار اخلي چې له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
که وګورو پولیس په خپله په ښار کې په موټرسایکلو باندې ګرځي. دولت هیڅ بل پلان نه لري، یوازې د خلکو تګ راتګ لپاره څه یوازنۍ وسیله موټرسایکل، هغه موټرسایکل باندې بند کړي دي. خلک یې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان کړي دي، بله چاره دې ورته ولټوي.
د غزنی اوسېدونکي له دولت غواړي تر څو بیرته په دغه ځای کې پر موټرسایکلونو ګرځېدو ته اجازه ورکړي. دوی وایي دا د خلکو لپاره یو اسانه او اقتصادي ترانسپورتي وسیله ده، خو سیمه ییز چارواکي بیا وایي دغه کار یې په دغه ځای کې د امنیت ته ټینګښت او په ښار کې د هدفي وژنو او تروریستي اعمالو د مخنیوي په موخه ترسره کړی دی. د غزنی والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې ترورونه ډېر سوي دي، نو محلي ادارې او امنیتي ځواکونه په دې موخه سره ورسېدل چې باید په غزنی کې همدغه د مشترکلو تر څو وخته پورې تګ راتګ برخه کې بندیز ولګول شي، ځکه چې زیاتره ترورونه همدغه مشترکل والا کوي.
بل لور ته بیا امنیتي کارپوهان د موټرسایکلونو بندول د ستونزې د حل لاره نه ګڼي. دوی وایي که دولت وغواړي په ښار کې د تروریستي پیښو او هدفي وژنو مخه نیولی سي. د غزني په یو شخصي پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد فاروق بویا وایي
دا د دولت یو ډېره غلط او ساده پالیسي ده، عوام غولونه ده. امنیت هیڅ کله د موټرسایکل په بندیدا نه راځي. موږ ته شاهدان شته موټرسایکل بندې خو دغه پیښ کېږي په غزني کې هره ورځ پیښ کېږي.
دا غزنی ولایت د ترافیکو د مدیریت ته معلوماتو پر بنسټ په غزنی کې شاوخوا 4300 موټرسایکلونو ته د ګرځېدو جوازونه ورکړل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې په ورځ د جوزا میاشتې په 1:30 نیټه په غزنی کې تر نامعلومې مودې پورې د سیمه ییزو چارواکو لخوا د موټرسایکلونو په ګرځېدو بندیز ولګېد. دوی وایي تر اوسه پورې د سلګونو هغه کسانو موټرسایکلونه درولي دي چې د دولت له دغه امر څخه یې سرغړونه کړې وه.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یست. اوس به پری با ظاهر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي سرچینو په حواله پر هغه راپور مقاله خپره کړې چې وایي تیر کال د روسیې د پوز یوې استخباراتي ډلې له طالبانو سره تړول وسله والو ته په پټه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د انعام وړاندیز کړی و. په دې راپور کې چې د جمعې پر ورځ خپور سوی راغلی چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوي وو او امریکا د روسیې لخوا د دې ترینګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ غبرګونونه هم غور کړی و چې پکې ډیپلوماتیکي ځیاو پر روسیې نور بندیزونه شامل وو. خو نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله وایي سپینې ماڼۍ د دې هیڅ یو د کارولو اجازه ورنه کړه. اخوا کرملین وایي له دې ډول تورونو څخه بې خبره دي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي که دوی په دې اړه خبر سوي وای غبرګون به یې ښودلی وای. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم له هیڅ ډول استخباراتي ادارې سره د دې ډلې تړاو نه دی منلی. مجاهد وایي له روسیې سره د طالبانو د اړیکو ادعا بې اساسه ده او وایي چې له امریکایانو سره تر تفاهم وروسته یې په کړنو کې بدلون راغلی، نور پر امریکایانو برید نه کوي او له خپله اړخه د هغوی ژوند خوندي ګڼي. د روان لمریز کال په لومړیو کې د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش کانګرس ته د افغانستان د جګړې په اړه راپور ورکړ چې د روان کال له جنوري څخه د مارچ تر 1 پورې تحلیل پکې سوی و. په دې راپور کې د طالبانو په اړه د سیمې د هیوادونو د چلند اړوند راغلي چې روسیا طالبانو ته د وسلو ورکولو ادعاوي ردوي، خو له دې ډلې سره د سیاسي ملاتړ خبره مني او دا چې روسیا د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه د طالبانو د ایستلو ملاتړ کوي. ټیلیګراف ورځپاڼې هم د نیویارک ټایمز د همدې مقالې پر اساس تبصره خبره کړې ده. لیکوال د دې راپور هغه برخه راخیستې چې وایي ډېرې تیوري سته چې ښیي ولې روسیه د طالبانو د بریدونو ملاتړ کوي او دا هیله لري چې امریکا په جګړې کې وساتي. په څرګنده د طالبانو سره د روسیې د دې همکارۍ دلیل روښانه نه دی، خو ورځپاڼه دې احتمال ته اشاره کوي چې ښایي د روسیې دا ډله په سوریه کې د امریکا له لورې د روسي سرتیرو د وژلو د انتقام په لټه کې وي. لیکوال د راپور په حواله زیاتوي چې طالبان دا ډول عملیات د روسیې د هغه استخباراتي یونټ په مشرۍ کوي چې په نورو نړیوالو پیښو کې هم مشکل بلل سوی دی. دا یونټ په 2013 کال کې د بریتانیا سالزبوري کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو کې هم په لاس لرلو پړ ګڼل کیږي.
د دوه بلسولي اوسیدونکو وایي چې په دې سیمه کې کووید 19 ناروغي زیاته سوي، خو د دې په وینا چې روغتیایي امکانات یې کم دي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د دوه بلسولي قومي مشر حاجی میراجان ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې د کورونا وایرس هر کور ته نوته او له عملی د ناروغانو شمیر زیات شوه دی. د حاجی میراجان په خبره چې په روغتیایي مرکز کې داړینو مواد او د ډاکټرانو د شمیر د کموالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي.
مریضان دلته ډېر دي، ډاکټران په خپله بازي کې کمې او پاتې دي. یو لک کسان ډاکټران کورونا نیولې دي، کمې او محدود کسان دلته کار کوي. هغه چا ته نه رسېږي اندازه نه آخر مریضان پرته چې څه کورونا دي او څه بل مرض دي او څه زیات نه آخر.
ډاکټران به وای شمیر زکه کم دی چې ډیر ملګری په کووډ 19 ناروغي اخته شوی او اوسمهال په قرنټین کې دي. ډاکټران هم له درملو او له کرونا وایرس څخه د ځان ساتنې د وسایلو له نشټوالي شکایت کوي. د دوا په روغتي مرکز کې د کوچنیانو برخې ډاکټر امین الله په نورستان کې د عام روغتیا ریاست مسولین هم مني چې د کرونا وایرس په وجه یو تعداد روغتي کارکونکي ناروغان دي، خو کوم ځایونو کې چې ډاکټران قرنټین کړي هلته له نورو کلینیکونو ډاکټران لیږلي او ستونزې حل کړي ده. د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ورته ضرور دوا د هغې ورته ورکړې ده مراکزونه او یو محافظتي شیان دي هغه یقینا زه تېر هفته کې فلم کم و یو تن مې هدایت کړی دی چې ورته سپلای وکړي و اما کې زمونږ یو تن باندې څلور کسه مثبت شو بیا ما غلته هماغه دواد نم کسان دا وړم د نورو ساحو نه اوس هلته هم کسان توظیف کړي دي چې علاج ما وینټلیټر نورستان ته بیخي نه یې ورکړی دی او نه چا کومک کړی دی نه مونږ خریداري کړې.
د ښاغلي ستوري په خبره چې تر اوسه په نورستان کې د څلور اویا کسانو د کرونا وایرس معاینات مثبت دي چې له دې جملې ولس بیرته رغېدلې دي. د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکو او ډاکټران د کرونا وایرس څخه د ځان ساتنې او نورو درملو له نشټوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د نورو ولایتونو په ګډون د کابل په روغتونونو کې هم ناروغانو ته د مصنوعي اکسیجن د کمی ترڅنګ د لازمو اسانتیاو له نشټوالي شکایتونه موجود دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
او اوس هم یو بهرنی مسله څېړو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي چې روسیې ته روان دی. ایمانویل ماکرون پرون پر ټویټر ولیکل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به پر مهمو نړیوالو مسئلو لکه اقلیمي بدلون او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. د هغه په ټویټ کې لیکل شوی چې د باور پیدا کولو لپاره هغه ډیالوګ چې له ولسمشر پوتین سره پیل شوی و دوام لري. ایمانویل ماکرون لیکلي چې دواړه لوري په دې خبرو کې مخته روان دي او ډیر ژر به مسکو ته لاړ شي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د فرانسې ولسمشر اروپایي ټولنه او ناټو هڅولي چې له روسیې سره خپلو ستراتیژیکو اړیکو ته بیا کتنه وکړي. ایمانویل ماکرون پرون په ټویټر لیکلي چې د روسیې په وړاندې د هغوی د دفاعي دریځ غوره کولو سیاست ناکام شوی دی. د فرانسې ولسمشر څرګنده کړي چې له پوتین سره په کتنه کې به د اروپا پر امنیت، سیمه ایزو شخړو، د اقلیم بدلون او د شمالي قطب د یخي د ویلي کېدو په څیر پر مهمو مسلو خبرې وکړي. د سړې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د غرب او روسیې روابط تر هر بل وخت اوس په ټیټه کچه کې دي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړه. له هغه راهیسې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتون کې د اوکراین د حکومت پر ضد جنګیږي او پر روسیه تور پورې شوی چې د بیلتون غوښتون کوم ملاتړ کوي. د اوکراین په ختیځ کې د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې په روانه جګړه کې 12,200 تنه وژل شوي دي. د دې ترڅنګ په اروپایي ښارونو کې د یو شمېر وګړو ترور او مسمومېدل، د سوریه په لانجه کې د مسکو رول، د امریکا د جمهور ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې ادعاګانو او د تیورونو چې روسیه د نړۍ په ډیموکراسیو کې د تخریب لپاره لاسوهنې کوي د غرب او روسیې ترمنځ روابط کړکېچن کړي دي. روسیا دا ټولې ادعاوې ردوي. د فرانسې جمهور رئیس د جون په 16 له پوتین سره په ویډیو کانفرنس کې خبرې کړې دي. هغه پرون په خپل ټویټ کې لیکلي ټول هغه بحرانونه چې موږ په سیمه کې تجربه کړل څرګندوي چې له لیسبونه تر ولادیواستوکا په اروپا کې د رښتینی همکارۍ او سولې لپاره د موقع برابرول مهم کار دی. ایمانویل ماکرون په اوکراین کې د لانجې د پای ته رسیدو لپاره د جوړ شوي پلان پر پلي کېدو تاکید کړی دی. هغه همداراز د لیبیا په چارو کې د بهرنۍ لاسوهنې د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. ماکرون د لیبیا په چارو کې د مداخلې د پای ته رسیدو لپاره نور جزئیات نه دي ورکړي. خو روسیا له هغو هیوادونو ده چې په لیبیا کې د جنرال هفتر له ډلې چې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د حکومت پر ضد جنګیږي شاته ولاړه ده. ایمانویل مکرون غوښتل چې په روسیه کې د مې په نهمه د نازی جرمني پر ضد د پخواني شوروي د ځواکونو د بری د پنځه اویایمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي، خو د کرونا ویروس د وبا له کبله دا مراسم د جون درویشتمې ته وځنډول شول او د ایمانویل مکرون په ګډون زیاتو نړیوالو مشرانو په دې مراسمو کې ګډون ونه کړ.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې هر ورځ د سهار پر اوو بجو پیلېږي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی.